آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې باید عواید 8 میلیارډ ته لوړ شي د کوړې په خار کې په درې ځانمرګو بریدونو کې پولیس وژل شوی دی او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې ډیر زر به د فرانسې د جمهور رئیس سره د ایران په اتمی موافقې یوې هوکړې ته ورسیږي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ
نو موږ امید لرو چې دا اولنې اسلامي بانک به دسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دا خلک راجلب کړي ترڅو بانکي نظام تر راشي
په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته 350 ښوونځي بیرته فعال شوي
500 به مکتب کې 350 به مکتب په ساتي د ولایت باندې مسدود دي یا بند دي
او د کاناډا پولیس وايي هغه موټروان چې لاروان یې وژلي د عمل په انګیزو یې کار کوي درنو ریډونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه هم اوریدلې سي خو اوس د دې ساعت خبرونه به عاشق الله رحیمزی تاسو وایي
السلام علیکم جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارډ ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ بوزي خاغلی غنی ویلی دی چې د اداري فساد سره په مبارزه کې لا هم غوښونه شته دي خو تر څنګه په ګڼو وزارتونو کې د فساد په مخنیوي کې اصلاحات هم شوي دي د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ آماده ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې به طرفانه منځګړتوب وکړي د چین د دفاع وزیر دا څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې کړې دي تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړ پوړي چینایي چارواکو سره په لیدنه کې د هیواد نه د افغانستان په سول او ثبات کې د همکاري غوښتنه کړې وه په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلي دی چې د شانګهای غونډه په پام کې لري سیمه ایز امن زیات کړي او هیوادونه د پروژې د لارې یو بل سره ونښلوي
د استانې په غونډه کې پاکستان او هند د شانګهای د دایمي غړو په توګه ومنل شول د همکارۍ او نړیوال نفوذ لپاره زمينه نور هم برابر شوې ده او په نړۍ کې د منطقوي همکارۍ په یو غټ سازمان بدل شوې دي چې د نړیوال ټولنې زیات پام یې جلب کړی دی
د پاکستان د کوټې په خار کې درې وزانمرګو برید کوونکو په پولیسو او ملیشو برید کړی دی شپږ پولیسو وژلې دي او 15 امنیتي ځواکونه یې ټپي کړي یو ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو موټر سره نږدې خپل چاودونکي مواد وچول او شپږ پولیسان پکې ځای پر ځای ووژل شول دوه نور ځانمرګي بریدونه بیا په ملیشو شوې دي او اته عسکري ژوبل کړي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې په پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې ده چې د پښتنو د ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یو جرګه رابولي د پیښور د قلور د قومندان جنرال نذیر احمد بټ خبر اعلان ته ویلي دی چې د غورځنګ غوښتنې پر ځای دي او اردو چمتو ده چې د قانون په اساس د هغوی مطالبات ومني خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشرانو دغه غوښتنه رد کړې ده پولیسو په پاکستان کې د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولې دي چې د خپل لوري وژلې ده پولیس وایي 25 کلنه حسنا چما د پنجاب ایالت د ګجرات په خار کې د غیرت او ناموس په نامه وژل شوی هغه غوښتل چې د انجلې دی او هلک سره چې کورنۍ ورته خوښ کړي و واده وکړي خو انجلې انکار کړي و وژل شوی انجلې د ایتالیا تابعیت لري خو اصلا د پاکستان ده د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په اسلام آباد کې د خپل سفارت دنده ورکړې ده چې د قضیه وساري او معلومات راټول کړي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا د تهران سره د اتمی موافقې نه ووزي د واشنگتن لپاره به ناوړه عواقب ولري د خبر تفصیل د زمن مومن ناوري.
خاغل روحانی د ایران تبریز په خار کې یوې غونډې ته وویل چې د ایران ولس او حکومت د سپینې ماڼۍ د ټولو دسیسو په خلاف درېدو ته چمتو دي. خاغل روحانی همدارنګه ویل دي چې ایران په دې موافقې کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او د مختلفو سناریوګانو یا حالاتو لپاره چمتووالی لري. روحانی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تمه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون به نن په سپین ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د ایران د اتومي موافقې پر سر او د نورو مهمو مسایلو په هکله خبرې وکړي. زمین ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه کوي. ښاغلی اردوغان دا ونه ویل چې په کوم هیواد کې به انتخاباتي غونډه وکړي، خو زیاته کړه چې د غونډې لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. اردوغان وویل چې انتخاباتي غونډه به یې د سپورت په میدان کې وي. پولیسو په بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یو شل کسیزه ډله نیولې ده. په هغوی دا تور ده چې تقریبا 200 مهاجري اروپا ته په غیر قانوني توګه وړي دي. څارنوالان وایي پولیسو د دغو قاچاقبرانو پسې د روان کال د پیل راهیسې ګرځېدل او نن په چاپې کې ونیول شول. پولیس وایي دغو قاچاقبرانو د یو مهاجر نه 6500 امریکایي ډالر اخیستل چې اروپا ته ورسوي. نیول شوي کسان ترکان او د کروشیا اتباع دي. په بوسنیا کې چارواکي وایي چې په دې تیرو څلورو میاشتو کې تقریبا 1100 مهاجر دغه هیواد ته تللي دي چې اکثریت یې د سوریې، پاکستان، لیبیا او افغانستان خلک دي. یوې محکمې په اندونیزیا کې د پارلمان پخوانی رئیس د رشوت خوری او اختلاس په جرم په 15 کاله باندې تیرولو محکوم کړ. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
په جاکرتا کې محکمې د پارلمان په پخوانی رئیس او د ګلکار د ګوند په مشر سیتیا نو انتونو دا تور لګولی چې تقریبا 100 میلیونه ډالر د بیت المال د پیسو څخه پټ کړی دی. څارندوالان وایي چې ښاغلی نو انتونو او د حکومت تقریبا 80 نورو چارواکو د پارلمان غړو او د شرکتونو خاوندانو د الکترونیکي شناخت کارتونو په پروګرام کې پراخ اختلاس کړی. محکمه ویلی دی چې نو انتونو د خپل سیاسي موقف څخه ناوړه ګټه اخیستې او په میلیونو ډالر پیدا کړی دی. دا په اندونزیا کې د اداري فساد او رشوت خوري پر ضد د مبارزې یو غټه کامیابی ګڼل کیږي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ته په سپین ماڼۍ کې رسمي هرکلی ووایه. د ښاغلي مکرون او میرمنې هرکلی ته یې په سپین ماڼۍ کې ځانګړي مراسم جوړ شوي ول چې د امریکا د پوځ د ټولو 500 څانګو عسکرو پکې برخه اخیستې وه. د سوریې کورنۍ جګړه، د ایران اتمی پروګرام او د جمهور رئیس ټرمپ لخوا په اروپایي المونیمو او اوسپنې د ګمرکي تعرفو لوړول ښایي چې د دواړو مشرانو د غونډې مهم اجنډا وي. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې ډېر زر به د فرانسې د جمهور رئیس سره د ایران د اتمی موافقې په هکله موافقې ته ورسیږي. ټرمپ خبر اعلان ته وویل چې د ایران په هکله یې اساسي خبرې کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکړه د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې 1500 ماشومان د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د یونیسف دفتر د دوشنبه په ورځ په راپور کې چې په کابل کې خپور شوی ویلي تیر ژمی ډیر زیات وچو چې د افغانستان 22 ولایتونه یې اغیزمن کړي او اوس په دغه ولایتونو کې د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند ته ګواښونه راولاړ کړي او پرې منفي اغیز یې کړي دي. دا اداره وایي 2 میلیونه نور خلک به هم په افغانستان کې پر روانو میاشتو کې د وچکالۍ د اغیزو څخه زیانمن شي. د یونیسف دغه راپور له مخې په 10 ولایتونو کې د اوبو زیرمې د 10% پورې وچې شوي چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي او د خوړو د نه مسؤلیت او څښلو اوبو ته یې د خلکو نه لاسرسی زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د وچکالۍ اغیزې به پر ماشومانو باندې خورا زیاتې وي ځکه چې همدا سیمې د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزو سره له وړاندې مخ دي. یونیسف وایي د مناسبو روغتیایي خوړو، د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي. د دغې ادارې ویان فریدون آرین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر 1500 پورې افغان ماشومان د وچکالۍ د منفي اغیزو د ګواښ سره مخ دي. ښاغلی آرین وویل
کومې شمیرې چې موږ ترلاسه کړې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 15,000 ماشومان د ګواښ سره مخ دي. اوس مهال کومې شمیرې چې موږ یې لرو، شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان او شاوخوا 343,000 امیدوار ښځې د خوارځواکۍ پورې له مربوط حالت څخه کړېږي.
په افغانستان کې د یونیسف د ادارې رئیس عادل خضر ویلي چې د دې ادارې لومړیتوب دا دی چې په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ اغېزې زیاتې دي د اوسني حالت مخه ونیول شي او د ماشومانو او د هغوی کورنۍ وړتیاو ته ځواب وویل شي. د یونیسف ویاند وایي دا اداره د خپلو ملاتړو ادارو په مرسته په لومړي سر کې غواړي چې په عاجله توګه د 93,000 امیدوارو ښځو سره مرستې وکړي. ښاغلي آریان وویل چې یونیسف غواړي په دې پروګرام $10 میلیونه مصرف کړي تر څو خورا زیاتو اړینو ماشومانو او امیدوارو ښځو ته اوبه او خواړه برابر کړي. یونیسف وایي په افغانستان کې شاوخوا 1,000 ماشومان او 3,000 ښځې په روان میلادي کال کې د جولای له میاشتې د دسمبر تر میاشتې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې په افغانستان کې ماشومانو او امیدوارو ښځو ته د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کړې چې افغان حکومت له وړاندې په ولایتونو کې تر 80% پورې د وچکالۍ حالت له امله خبرداری ورکړی او له دغه حالت سره د مبارزې لپاره یې له نړیوالې ټولنې شاوخوا $10 میلیونه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان اکبر رستمی نن د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره یو 2 میاشتنی اضطراری پلان ترتیب کړی دی. ښاغلي رستمی زیاته کړه په تیرو 2 میاشتو کې وچکالۍ نه یوازې خلک زیانمن کړي دي، بلکې د څرځایونو د کموالي له امله یې په ډیری ولایتونو کې څاروي هم زیانمن کړي دي. ښاغلي رستمی وویل د وچکالۍ د شدید زیانمننې له امله دوی د افغانستان ولایتونه په 3 کټګوریو ویشلي دي چې د لومړۍ کټګورۍ 15 ولایتونه له شدید وچکالۍ سره مخ دي. هغه وویل په هغو سیمو کې چې د وچکالۍ له امله څرځایونه نه دي شنه شوي، دوی ورته حیواني خواړه او واښه لیږدوي.
د
کرنې وزارت له وچکالۍ سره په مبارزه کې مخصوصا د مالداري په سکتور کې پوره چمتووالی لري. تر اوسه د 8,000 ټنه حیواني خوړو قرارداد ترسره سوی دي چې د اړتیا په صورت کې به اړو ځایونو ته ولېږدول سي.
ښاغلي رستمی وویل دا مهال په ټول افغانستان کې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت څه باندې 40 میلیونه څاروي وجود لري. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د اورښت کچه د تیر کال په پرتله تر 80% پورې کمه وه، چې له امله یې د دغه هیواد په اکثره ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د حالت سره مخ شوي دي. خو دا وزارت وایي د وچکالۍ حالت په ولایتونو کې یو ډول نه دی. په سویل ختیځه حوزه کې د عبدالله په نوم یو بزګر د وچکالۍ له امله ستونزې داسې بیانوي.
سږ کال په خوست ولایت کې هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا وه، بارانونه ونه شول نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په څړځایونو کې څری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نه شول ځکه چې وچکالۍ وه.
د جوزجان، بادغیس، فاریاب، غور، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، سمنګان، بلخ، بغلان، کندز، هرات، فراه او نیمروز په ولایتونو کې خلک تر 80% پورې د وچکالۍ له حالت سره مخ دي. خو د میدان وردګ، لوګر، تخار، پکتیا، نورستان، سرپل، دایکندي، بامیان، کاپیسا، پروان، پنشیر، کابل، بدخشان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او خوست ولایتونو کې خلک د وچکالۍ د دوهمې او درېیمې کچې له حالت سره مخ دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمن اوریدونکو، نن په کابل کې په ټولو اسلامي معیارونو برابر یو بانک په فعالیت پیل وکړ. د باختر بانک خپل نوم د افغانستان په اسلامي بانک بدل کړي او وایي چې له سود پرته خلکو ته بانکي خدمتونه برابروي. افغان چارواکي وایي چې حکومت خصوصي سکتور سیال نه، بلکې خپل همکار بولي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د لومړني اسلامي بانک فعالیتونه په دغه بانک کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بانکي حساب په پرانیستلو سره پیل شول. د افغانستان اسلامي بانک چې پخوا باختر بانک بلل کېدی د عزیزي ګروپ اړوند دی. ښاغلی عبدالله چې په دغه پرانیسته کې خبرې کولې ویل په وروستیو کلونو کې د دولت او خصوصي سکتور په اړیکو کې مثبت تغیرات راغلي.
حمایت حکومت وحدت ملی در
په هر برخه کې د خصوصي سکتور له کار څخه د ملي وحدت حکومت او زموږ ټولو ملاتړ اعلانوم. ترڅو پیاوړی شي او ښه زمينه ورته برابر شي. بلخوا د عزیزی ګروپ لخوا د اسلامي بانک د پرانیستي قدردانی کوو.
د افغانستان اسلامي بانک مسولین وایي چې د دې بانک ټول سیستم یې د اسلامي بانکداري سره سم جوړ کړی او همدارنګه مسولینو او کارکوونکو ته په دې برخه کې روزنه ورکړې.
We want to achieve customer
مغوړو چې د مشتریانو د خدماتو په برخه کې بهتر اوسو. د خټیم په جوړولو سره د خې ټکنالوژي په کارولو سره چې د اسلامي بانکداري خې خدمات ولرو چې نه یوازې تر ټولو خې اسلامي بلکې د افغانستان خې بانک ولرو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دا به د افغانستان د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول ولري ځکه ډیری افغانان د سود لويري په بانکونو کې خپل شتمنۍ نه اچوي.
فقط سره نه خلق بندره ته بده خاطر ناراضي چې هغه کې سود دي او هغه خلق د بانکي نظام نه هم لري دي او د اقتصادي فعالیتونو کې دوی برخه نه لري چې دا د بانکداري نظام هم ضعیف کوي او اقتصادي نظام ته هم یو ضربه ده. نو موږ امید لرو چې دغه اولنې اسلامي بانک به داسې خدمات خلکو ته ورکړي چې دغه خلق راجلب کی ترسو بانکي نظام ته راشي.
د اسلامي بانکداري متخصصین وایي چې دغه ډول بانکداري کې ټول چاري د اسلامي شریعت له اصول سره سم مختزي.
انانوي بانکداري پیسو ته د جنس پسترګ ګوري او همیشه هغه په کرایه ورکی تارزخ نه اوچته خرڅولای شي، اما په اسلامي بانکداري کې موږ دې ته دیوازې د هغه منځګړي په شکل باندې ګورو چې ارزښت له یو طرف نه بل طرف ته تبادله کوي او لدی پرته بل کوم خاص ارزښت نه لري.
په افغانستان کې دا مهال د درو دولتي بانکونو ترڅنګ شپږ خصوصي او د درو بهرنیو بانکونو څنګ فعال دي چې د اسلامي بانکداري شپږ کړکی هم پکسته.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کاناډا کې پولیس وایي چې یو کس خپل موټر پر خلکو وروستي، لس کسان یې وژلې او 15 نور یې زخمی کړي دي. مشکوک کس الیک میناسیان نومیږي او 25 کاله عمر لري. چارواکو دا یو قصدي عمل بللی او ویلي دي چې د برید د انګیزو پر معلومولو کار کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
پولیسو د وان ډرایور 25 کلن الیکس میناسیان معرفي کړی او نیول شوی دی. امنیتی چارواکی وایي میناسیان د تورنتو اوسیدونکی دی او د پولیسو سره کومه جرمي سابقه نه لري. د تورنتو د امنی قماندان مارک ساندرز خبریالانو ته ویلي چې دا یو قصدي عمل و.
عیني شاهدان وایي دغه موټر له فنج سړک څخه یانګ سړک ته روان شوی و او په پیاده رو باندې وخته. د عمومي نظریاتو نه ښکاري چې دا اقدام قصدن ترسره شو.
د کاناډا پولیس وایي په پیښه کې لس کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو د دغه پیښې د قربانیانو په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده.
موږ باید په خپل هیواد کې د خوندیتوب احساس وکړو. موږ وضعیت له نږدې څارو. د هیواد د قانون د پلي کولو قواوو سره په ګډه به د ټولو کاناډایانو خوندیتوب یقیني کړو.
کاناډایي چارواکو د دوشنبه په ورځ ناوخته هڅه وکړه چې د خلکو هغې اندېښنې رفع کړي چې ویل کېدل دا کېدی شي د یو ستر پلان برخه وي.
د هغو معلوماتو پر اساس چې اوس زموږ په لاس کې دي، د تورنټو په یوه څلور لارې کې رامنځته شوې پیښه زړه بوږنوونکې وه، خو د کاناډا د ملي امنیت له مسالې سره ارتباط نه لري.
چارواکو په دې پیښه کې د ترهګرۍ احتمال رد کړی، خو تر اوسه یې د دې برید د انګیزې په اړه پوښتنې او اندېښنې نه دي ځواب کړي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د پیښې له ځایه تقریبا 10 کیلومتره لرې د تورنټو په یو بله سیمه کې د نړۍ د وسترو صنعتي ایوادونو جیوو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه وه.
رڼا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړې دی رپورته. په کندوز کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو 15 اونۍ وروسته هغه 350 ښوونځي بیرته فعال سوي چې د طالبانو لخوا یې درسي چارې ځنډول سوي وي. طالبان وایي ښوونځی یې ځکه تړلی وي چې حکومت د استادانو تنخواوې د بانک له لارې ورکولې. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ راستولی.
د تعلیمی کال د 15 اونیو له تیریدو وروسته په قندوز کې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوی خونځي د قومي مشرانو په منځګړتوب پرانیستل شول. وسلوالو طالبانو هغه وخت په دغه ولایت کې 350 خونځي وتړل چې د خونکو معاش بانکي سیستم ته واوخته. وسلوالو طالبانو او د خونځي یو شمیر مدیرانو د معاش له بانکي سیستم سره مخالفت وښود او خونځي وتړل. د تعلیمي کال په پایل کې هم د وسلوالو طالبانو لخوا خونکي دې ته مجبور شوي وو چې باید د بانکي سیستم پر خلاف مظاهره وکړي. طالبانو د قندوز د ښار دننه هم ځینو خونځیو ته اخطارونه ورکړي او دغه خونځي تړل شوي وو. د ښار دننه یوازې 50 خونځي پرانیستي وو. د معارف تدریسي مرستیال کریم وحدت وایي چې د قندوز د ښار او ولسوالیو له 1500 خونځیو څخه 350 خونځي د طالبانو لخوا تړل شوي وو.
بعض مکاتب دی منگا بندی هم مستود دی چاگر کرد مجموع که تر توی مدر پینده سو او با مکتب دی چو پینده سو او با مکتب که دری سو پنزوز با مکتب پا سطح دی ولایت بندی مستود دی یا بندی او پا جمله که دی مرکز دی قندوز اگر بعضی کریدی مکتبون چو منگا مرکز شخواه کدیر اگر پا فضل خدا اگر خلاص دی.
وحدت دا هم ویل چې د معارف یو شمیر کسانو هم د خونځیو په تړلو کې له طالبانو سره لاس درلوده، ځکه دوی د معاش د ویش په پخوانی سیستم کې چې نقد به وروړل کې د پیسې اخیستې. د قندوز د معارف رئیس رستم خان احمدی وایي چې د قومي خلکو په منځګړتوب یې خونځی پرانیستې، خو هغه د خونځیو د بندېدو په اړه له دې زیات نور څه نه وایي.
سر دې چې منګه دا معاشونه له وجکینه یا متمدینه کابل بانکي ته اړولیو، مکتبونه زمان کا مستیو ونان سای تلاش دی ریاست معرف مقام محترم ولایت او نور ارگانو او سپنگیرو متنفیزینو مخاور طریقہ منگا دا مکتبونه بیرتا نن الحمدلله پرانستل شو.
د معرف مسولین چې نه غواړي نومي واخیستل شي وای چې له طالبانو سره د قومي خلکو په منځګړتوب ژمنه کړې چې د هرې ولسوالۍ په مرکز کې د بانکي ونمایندګي پرانیزي، نو ځکه یې خونځیو ته اجازه ورکړه. د علی آباد ولسوالۍ د قزاق او د کوسی یو خونځي دروازې ته لوی قلف اچول شوی دی. له تیرو 15 اونیو څخه را په دې خوا په قندوز کې د اکثرو خونځیو دروازو ته هم دغه ډول قلفونه پراته وو، خو زده کوونکي بیا هیله لري چې خونځي پرانیستل شي او دوی زده کړې وکړي.
نومې مسباد او کوچې قزاق اوسیدونکي مونږ غواړو طالبان ولا مکتب بند کړی دی، مونږ غواړو چې خپل مکتب ته لاړ شو او مکتبونه مو خلاص شي.
سیمه ایز طالبان وایي دوی ځکه په قندوز کې د خونځیو د تړلو امر ورکړی و چې که استادان له بانک څخه معاش اخلي نو مجبور دي چې یوه ورځ رخصت وکړي، او دوی نه غواړي چې خونځي رخصت شي. خو خلک وایي چې که د استادانو معاش بانکي شي بیا له استادانو څخه څوک په یوه او بل نامه پیسې نشي اخیسته.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو لکه بله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
او د هم د کندهار څخه د پولیو رپورت. د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پولیو له واکسینونو څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېده د پولیو پر ضد روانې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندهار په شمال کې تر 14,000 زیات له 50 کالو څخه کم عمر ماشومان د پولیو یا ګزن له واکسین څخه محروم پاتې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورت کې باوري.
په کندهار کې د پولیو پر ضد د مبارزې اونۍ لمانځل کیږي، او اساسي موخه هم روغتیایي مسولین د پولیو پر ضد د روانو هڅو چټکوالی په ګوته کوي. خو د خاکریز ولسوالۍ چې په روان کال کې د پولیو یو مثبته پیښه هم لري، پکې له تیرې یو کال راهیسې تر 14,000 زیات کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي د واکسین د تطبیق په برخه کې خپل شرایط عملي کړي چې د دوی د روغتیایي معیارونو سره برابر کار نه دی. د جنوبی حوزې د کتلی مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادی سنځي لکباله په خاکریز ولسوالۍ کې واکسین نه دی عملی شوی.
بدبختانه یوازې ولسوالۍ بیا هم مسلرو په خاکریز ولسوالۍ کې کمپاین نه لرو، مو هڅه بیا هم ادامه لري ترڅو وکولای شو د خاکریز ولسوالۍ کې هم کمپاین شروع څلور مثبت پیښې لرو. د امنیت ترڅنګ بیا هم د ردو کورنیو موجودیت، ځینې کورنۍ بیا هم رد دي تر اوسه پورې، دوی واکسین کوچنیانو ته نه ورکوي، مختلف علتونه لري.
بلی خواته د کندهار والی زلمی وسا وایي چې په دې ولایت کې د پولیو ناروغي ډیره د اندېښنې وړ مسله ده. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ولسي مشرانو په وسیله د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتي چې د پولیو د کمپاینو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي.
چې واقعا دا زموږ لپاره ډیره خوشنونکې ده، ولې سره له هغه چې زموږ روغتیایي ټیمونه په دې حق له ډیر تلاشونه کوي، ولې بدبختانه بیا هم دا پیښې سته د قوم د مشرانو په واسطه، د حتی د مخالفینو سره اړیکې نیولې دي، څو وکولای سو چې زموږ کوچنیان چې د وطن راتلونکي ده د دغه خراب او ناوړه مرض څخه خلاص کړو او د پولیو واکسین تطبیق کړو.
د واکسین له پروګرامونو سره مرسته کوونکې ادارې وایي چې د ګرمۍ د موسم پر اتاق سره د پولیو د خپرېدو خطر نور هم زیاتیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې په تیر اونۍ کې د کندهار ښار څخه د نمونوي چټلو اوبو پایلو هم شوولې چې په چاپیریال کې د پولیو ویروس شتون لري.
د پولیو د ویروس لپاره چې های ترانسمیشن سیزن ورته ویل کېږي، او په دې کې د پولیو ناروغي د خپرېدو چانسونه د نورو میاشتو په پرتله لوړېږي، ځکه هوا ګرمه وي او د پولیو ویروس هم په ګرمه هوا کې هغه خپرېدلې ډېر تیز وي. د تشویش وړ خبره ده که چېرې موږ ونه کولای شوای د پولیو ویروس مخنیوی وکړو، نو بیا به په روانو میاشتو کې نورې پیښې هم ولرو.
په کندهار کې د روان 2013 میلادي کال د پیل راهیسې د ګزارن څلور مثبت پیښې سبسوي چې دوی په شاولي کوټ، یو په سپین بولدک او یو هم په خاکریز ولسوالۍ کې ده.
زبل الخان د یران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د څلونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړې د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120219313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
ټولنډ خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تر 2040 کال پورې باید افغانستان خپل عواید 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي او تجارتي بیلانس هم باید لوړ بوځي. د چین د دفاع وزارت وایي پیکینګ آماده دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې بې طرفانه منځګړتوب وکړي. د چین د دفاع وزیر د څرګندونې په پیکینګ کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د مرکزی آسیا هیوادونه باید د شانګهای په سژنې غونډه کې پر امنیتي اندېښنو او سیمه ییزو زیربناوو پروژو خبرې وکړي. ښاغلی وویل چې د شانګهای غونډه په پام کې لري چې سیمه ییز امن زیات کړي او هیوادونه د پروژې له لارې له یو بل سره ونښلوي. د پاکستان د کوټې په ښار کې درو ځانمرګو برید کوونکو پر پولیسو او ملیشو برید کړی. شپږ پولیس یې وژلي او 15 امنیتي ځواکونه یې ټپي کړي دي. په پا پاکستان کې یوې کمیټې فیصله کړې چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتون سره د خبرو لپاره د سیاستوالو او قومي مشرانو یوه جرګه راوبولي. پولیسو په پا پاکستان کې د یوې نجلۍ پلار او تره په دې تور نیولي چې خپله لور یې وژلې ده. پولیس وایي 25 کلنه سنا د پنجاب ایالت د ګجرات په ښار کې د غیرت او ناموس په نامه وژل شوې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي ک امریکا د تهران سره د اټومي موافقه ووزه د واشنگتن لپاره به ناوړه عواقب ولري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي میاشت په اروپا کې د جمهوری ریاست انتخاباتي مبارزه کوي. او پولیسو د بوسنیا او کروشیا کې د قاچاقبرانو یو شل کسیز ډله نیولې ده. په هغوی دا تور دی چې تقریبا 200 مهاجری اروپا ته په غیر قانوني توګه وړي دي. او یو محکمه په اندوزیا کې د پارلمان په خوانی رئیس د رشوت خوري او اختلاس په جرم په 15 کاله باندې تیرولو محکوم کړ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.